دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هره چیرې راغورې تاسو دې وخت خبرونه اوري امریکا د افغان جنوب په تبيز د قربندې د طالبانو بندیز په کلکه وغندو د امریکا د بارنو شهر وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په دسمبر 18 په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په طبي انسټیټیوټونو کې د جنوب زده کړو باندې بندیز په کلکه وغندو بلینکن په دغه اعلامیه کې د طالبانو غوښتي چې د جنوب په طبي زده کړو بندیز او د هغه فرمانونو لغوه کړي چې د ښځو بشري حقوقونه پوهنه لازمی خدمتونو ته لاسرسي او اساسي ازادي سلب کوي په دغه اعلامیه کې د بلینکن په حواله کې لیکل شوی دا وروستي حکم چې د هغې لړۍ برخه ده چې د ښځو او جنو حقوق او ژوند له خطر سره مخامخ کوي زده کړو او روغتیا مراقبتونو ته د جنو په لاسرسي باندې نه عادلانه برید دی د رپورټ په اساس طالبانو د عامي روغتیا وزارت موین بخت الرحمن شرافت کابل کې د طبي انسټیټیوټ د مشرانو سره په غونډ کې هغوی ته ویلي چې د دسمبر 3 وروسته د نجونو زده کړو په شمولیت په درسونو بندیز لګول شوی دی د طالبانو حکومت لا تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې ولکي د دغه ډلې د مشر هیبت الله اخونزاده په امر شوی په رسمي ډول لاندې تایید شوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د روسیې د فدراسیون د پارلمان لخوا د هغه تهري د تایید هرکلی کړی چې لمخې طالبانو غورځنګ نوم په دغه هیواد کې د ممنوع ډلو د لیست نه لري کول ته ژمنه برابروي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د چهارشنبه د ورځې وخته دسمبر 18 د ایکس په خپل پاڼه په یوې خبري کړي اعلامیه کې ویلي چې دا ګام به د طالبانو د حکومت او روسیې ترمنځ د دوو اړخیزو اړیکو د کچو لوړولو برخه کې یو خنډ لري کړي د روجرز خبري اجانس د رپورټ له مخې د روسیې د فدراسیون پارلمان ډوما د سهشنبه په ورځ دسمبر 18 د هغه لایحې په ملاتړ رای ورکړه چې د مسکو د ټول لسنه د طالبانو غورځنګ د نوم استقبالو ته لارا واروي اسلامي دولت داعش خراسان څنګه په کابل کې د چهارشنبه د ورځې د ځانمرګي برید مسولیت چې په کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او استنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی په ګډون یو شمېر کسان مړه او ټپیان شول په غاړه اخیستې ده د فرانس پریس خبري ایجنسی د چهارشنبه د ورځې نه وخته دسمبر 18 د داعش تبلیغاتي چینلونو په حواله ویلي چې دا برید د دغه ډلې د یو ځانمرګي بریدګر لخوا شوی خلیل الرحمن حقانی چهارشنبه د ورځې ماسپخین مهال د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت په انګړ کې په یو ځانمرګي برید کې ووجل شو د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان ولسوالۍ کې د استخباراتي معلوماتو په اساس په دوو جلا جلا عملیاتو کې د وو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده د پوز د اماریکو ادارې ایس پی آر دسمبر په 18 په خبر کړي بیان کې ویلي چې امنیتي سرتیرو د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشا کې د عملیاتو په محل سلور وسلوالو وجل دغه بیان زیاتوي چې په دې سربېره امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په سپینوام کې هم درې وسلوال وجل شول خو په ویناي چې د وسلوال سره د ډزو په تبادله کې یو پاکستاني پوځي هم وجل شو د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ دسمبر 18 د متحده ایالاتونو د استازو مجلس د بارنو چارو کمیټې ته په افغانستان نه د امریکا د وتلو په اړه گواهی ورکړه دا د بلینکن وروستی ځل بلل کیږي چې د دې کمیټې استماعي غونډې ته حاضریږي او په دې مسلې کې د جو بایډن حکومت د پریکړې په اړه پوښتنې ځوابوي د استماعي غونډه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د بلینکن د دندې په ورستۍ ورځ کې وشوه هم هغه راز د استازو خونی د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل میکال کاری دوره ختمېدو ته هم سو نه پاتې دي بل میاشت د جنوري په 6 نیټه ډونلډ ترامپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیلوي د ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ دسمبر 18 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په غزې کې د عاجل او بې قید او شرط اوربند غوښتنه شوې ده د ملګرو ملتونو دا پریکړه لیک چې د 115 اتیا موافقو نه مخالفو او 14 ممتنعو رایو په اساس تصویب شوې د حماس سره د يرغمل شوې اسرائیلي وګړو د عاجل او بې قید او شرط پریښودو غوښتنه هم کوي متحده ایالاتو او اسرائیل د سمبولیک اقدام غندلې دي متحده ایالاتونو تر دې مخکې هم د امنیت شورا دا ډول پریکړه لیکونه ویټو کړي ویلي چې په غزې کې اوربند باید د حماس سره د يرغمل شوو په پریښودو پورې تړلې وي په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي مرستیال رابرټ وډ تر رای اچونې مخکې دا پریکړې لیک شرمونکې او ناسم بللې و. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي یعنی دینان هم تر رای اچونې مخکې دا پریکړې لیک غیر منطقي وبل او ویل نن نه رای اچونه د شفقت لپاره نه ده، دا رای اچونه د حماس سره د پیوستون لپاره ده. قدرمنو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د اسلامي دولت دایش خراسان څنګه په کابل کې د طالبانو د حکومت تکړوالو او ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی د وژلو مسولیت په غاړه واخیست. د طالبانو د حکومت د ویان دفتر هم په یو اعلامیه کې ویلي و دا برید د دوی په اصطلاح د خوارج لخوا سوي دي. نور حال پر پورت کې باوري.
د فرانس پریس خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 11مه د داعش د تبلیغاتي چینلونو په حواله ویل چې د طالبانو د کډوالو ستریدونکو چارو په سرپرست وزید خلیل الرحمن حقانی برید د دغه ډلې د وزانمرګ بریدګر لخوا شوی دی. ایوی امریکی سرچینی امریکا غکت د نوم نه خودل په شرط ویل چې په دې چاودنه کې د خلیل الرحمن حقانی ترڅنګ لکتر لګه څلور تنه نور هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د طالبان د حکومت د ویان دفتر په ویلامه کې ویل چې حقانی د خوارجو په یو نازوان مردانه برید کې وژل شوی دی. طالبان په عمومي توګه د خوارجو اصطلاح د اسلامي دولت داعش ډلې وسوال ته کاروي.
طالبان په مابین کې خوارج موجود دي. موږ په بار بار دا خبره کړې ده په چیرو درونی مو کالو کښې متواتر د سیاسینو امنیتي مسلکي کسانو د خوا دا سوې ده. موږ په خپلو سترګو لیدلي دي چې خوارج خپله په طالبانو کې موجود دي. همدغه تاسو وګورئ که دا موجود نه وي طالبانو په تیرو درونی مو کالو کښې ولې په خپلو سلوبو کې تصفیه شروع کړې ده.
یو شمېر شنونکي وایي د خلیل الرحمن حقانی وژل کېدل به د طالبانو ترمنځ بې اعتمادۍ ته لمن ووهي.
که دغه انتحار یا دغه ترور یا دغه انفجار د نورو ډلو په واسطه هم شوی وي د دوی ترمنځ به داخلي کړکېچ لږ نور هم زیات کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو پلاوي دفتر یوناما په ویلامه کې په دغه برید کې چې د خلیل الرحمن حقانی په ګډون څو طالب چارواکي وژل شول غندلی دی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی هم پر خلیل الرحمن حقانی باندې ځانمرګ برید غندلی او د قانون منګول ته د پیښې د عاملینو سپارلو غوښتنه کړې ده. همداشان په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په کابل کې د قطر او سعودي عربستان سفارتونو د پاکستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنۍ چارو وزیر اسحاق ډار او د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په جلا جلا پیغامونو کې د برید په سختو ټکو غندلی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د ملي پخلاین د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله هم د برید غندلی دی. خلیل الرحمن حقانی طالبان د حکومت د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی کاکا و. دا په 2020 کال د اګست په میاشت کې وخت طالبان د بیا رسیدلو وروسته د دغه ډلې تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې په یوه چاودنه کې وژل کیږي. په تیرو څو باندې دریو کلونو کې د طالبان د بلخ ولایت د والی په ګډون څو تنه جګپوړي چارواکي په امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 شپېته چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د کانګرس په یوې استماعیه غونډه کې امریکایي قانون جوړونکو ته وویل چې د بایدن حکومت په 2020 کال کې له افغانستان څخه تر وتلو مخکې له ستونزمن حالات سره مخ و. نوموړی چې پرون د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته غوښتل شوی و د افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه د جمهوری غوښتونکو له سختو پوښتنو سره مخامخ شو. د استمایا غونډې د بحثونو نور حال زموږ همکار سمیع الله جلالزی په دې راپورټ کې راکوي.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې په استیمای غونډه کې د استازو د مجلس جمهور غوښتونکو غړو د افغانستان څخه د امریکا د وټول د مدیریت په څرنګوالي د بایدن پر حکومت سخت انتقاد وکړ.
تاسو د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د پلان جوړولو ګڼ فرصتونه درلودل، خو برعکس تاسو د پراخو خبرداري سره سره د امریکا د امریکایي ادباو او زموږ د لسیز افغان همکارانو په وړاندې قریب الوقوع جدي ګواښونه پام ونه کړ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د بهرنی اړیکو په کمیټه کې حاضر شو. بلینکن وویل جو بایدن ته د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ضربه جل پاتې وو او د پلی کېدو پلان
نه وو.
که هغه د پخوانی ولسمشر ژمنې نه وای عملي کړې، زموږ او زموږ د متحدینو پر ځواکونو به بریدونه له سره پیل شوی وای. طالبانو به د هغه هیواد په لویو ښارونو بیا بریدونو ته مخه کړې وای. نو په دې صورت کې بیا اړتیا وه چې موږ د ځان د دفاع او طالبان د واکمنۍ د مخنیوي لپاره بیا په لسګونو زره عسکر بیرته افغانستان ته لیږلی وای.
د بهرنی اړیکو د کمیټې راتلونکی جمهوري غوښتونکي مشر براین ماس چې دواړه پښې د افغانستان په جګړه کې د لاسه ورکړې وای چې د بهرنی چارو وزارت څخه د وتلو حساب کتاب نه دی شوی.
دا به ناوړه وي چې موږ هڅه کوو هغه حقیقت پټ کړو چې ستاسو شپږ ډیپلوماتانو مستقیما درته وویل که تاسو دغه مسیر ته چې پرې روان یاست دوام ورکړئ دا به یو ناورین وي. موږ باید دا پټ نه کړو.
خو په کمیټه کې جوګپور دیموکراتانو وویل چې جمهوري غوښتونکو دغه مشکلاتو د تکرار د مخنیوي لپاره هڅه نه ده کړې.
د جمهوري غوښتونکو دغه په اصطلاح تحقیقات بل څه نه، یوازې ګوندي سیاستونه دي. زما په نظر دا چې اوس ادعا وشي چې هدف یو واقعي قانوني بهیر دی، زه تر اوسه د وی طرحې د وړاندې کېدو شاهد نه یم. تر اوسه د دغه تحقیقاتو څخه یو لایحه او طرحه نه ده وړاندې شوې.
د 2023 کال د اگست په شپږمه د کابل د هوایي ډګر په بيګيټ کې په 14 کې ديار لس امریکایي پوځان او یو سلاوی ملکی افغانان ووژل شول.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، د اسرائیل د دفاع وزارت وایي د سوریې په داخل کې سرحدي سیمې ته ننوتې دي، خو هدف یې د خپلو سرحدونو ساتنه او د ولس خوندیتوب دی. د دفاع وزارت ویان د الحرا تلویزیون سره په مرکه کې هغه رپورټونه رد کړل چې اسرائیل د دمشق په لور حرکت کړی، خو زیاتوي چې تر هغه وخته به په دې سرحدي سیمه کې پاتې شي چې مقابل لور ته مسؤول کسان معلوم سي. نور حال پر پورت کې واري.
We have entered into the buffer zone.
موږ څو ورځې وړاندې د اسد رژیم له پرځیدلو وروسته د غذایی یعنی بافر زون ته راغلو. تر دې بدلون وړاندې موږ اندېښنه د ایرانی رژیم، ملیشي او حزب الله وو. مثبت کار دا وسو چې ایران او د ایران ملیشي د سوریې څخه په شا شوې. اوس څو نورې اندېښنې لرو. ایوه اندېښنه له سوریې څخه په لبنان کې حزب الله ته د وسلو انتقال دی. موږ به د دې مخه نیسو او برید به پرې وکړو. زه غواړم دا واضح کړم چې موږ به د دې اجازه ورنه کړو چې حزب الله ته وسلې ورسیږي، او موږ هیله لرو چې په سوریه کې نور قوتونه هم دې ته متوجه وي او همدا کار وکړي. زموږ په یاد دي چې حزب الله د سوریایانو او نورو خلکو سره څه کړي دي، او زموږ هدف دا دی چې حزب الله نور هم کمزوری شي او له سوریې وسلې ورونه رسیږي.
په دې مورد کې د اسرائیلو د ځواکونو او د سوریې لور ته د وسلوالو کسانو او شخصیتونو ترمنځ کوم اړیکه شته؟
دلته د بفر زون په سیمه کې زموږ یوازنی هدف د اسرائیل د ولس دفاع او امنیت دی. هغه کلی او خرګوټی ویني موږ یوازې د همدې خلکو د امنیت لپاره دغه سیمه تراغلی یو. موږ په سرحدي سیمو کې څو ځای داخل سوي یو او یوازنی هدف مو د خلکو د امنیت ساتنه ده. موږ به اجازه ورنکړو چې د اکتوبر د 8 پیخه په کوم بل سرحد کې بیا تکرار سي. موږ په ډیرو سرحدي نقطو کې داخل سوي یو خو هدف مو یوازې او یوازې د خلکو ساتنه او د اسرائیل د سرحدونو دفاع ده. موږ د خوا سرحدي حایل سیمه داخل سوي یو. پرون ما پر رسنیو کې واوریدل چې ګواکي موږ دمشق ته ټانکونه لیږلي دي. دا دروغ دي. موږ دلته د سرحد په 2 کیلومتره کې یو. موږ بل لور ته نه ځو او هیڅ علاقمندی نه لرو. سوریه د سوریایانو ده. موږ د سوریه په کورنیو چارو کې هیڅ ډول مداخله نه کوو. یوازینی هدف مو د دې حایل سیمې امنیت دی. څو ورځې وړاندې مو په دې سیمه کې د ملګرو ملتونو دفتر ته متوجه خطر له منځه یووړ. موږ امنیت او ثبات غواړو او تر دې دمه کومه ترهګریزه پیښه نه ده شوې.
څه پلان لري چې تر څه وخته به اسرائیلي ځواکونه په دې سیمه کې او څه وخت به بیرته اسرائیل ته ستنیږي؟
Again, Syria is for the Syrians.
بیا هم تکراروم چې سوریه د سوریایانو ده. هیله لرو چې په سوریه کې به هم ټول خلک خوندي وي. زموږ هدف یوازې د دې سرحدي سیمې امنیت ساتنه ده. موږ کلیو او ښارونو ته نوزو. تاسو پوښتنه وکړه چې تر څه وخته؟ د دې ځواب نه لرم او انتظار یو چې مقابل لور کې وضعیت واضح سي او معلومه شي چې څوک به د دې سرحدي سیمې امنیت نیسي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د بشار الاسد د رژیم تر پرځېدو وروسته د امریکا په شمول نړیوال په سوریه کې د واکمنو وسلوالو څخه غواړي چې ثبات ټینګ کړي. امریکا د سوریه د نوي حکومت په رسمیت پیژندلو اصول روښانه کړي. د وسلوالو مخالفینو مشر ابو محمد جولانی ویلي سوریه به بلې جګړې ته نه ځي. خو د حقوقي چارو یو کارپوهای په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لنډو وروسته د اسرائیلو او امریکا بمبارد د لا بې ثباتۍ خطر زیات کړی دی.
په سوریه کې جشنونه او د نوي انتقالي حکومت اعلان د یوې مثبتې راتلونکې پیلامه ښیي. خو نړیوالې هڅې هم کمې کړې نه دي څو ډاډ ترلاسه شي چې سیاسي بې ثباتۍ او ترپګنۍ د دې هیواد ښه راتلونکي له خنډ سره نه مخ کوي. د بایدن اداره وایي چې دوی به د سوریې نوی حکومت چې د ترهګرو په وړاندې مقابله کوي د کیمیاوي وسلو زیرمې له منځه وړي او د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کوي په رسمیت وپیژني او ملاتړ به یې وکړي.
متحده ایالات په بشپړ ډول د سوریې په مشرۍ د سیاسي انتقال ملاتړ کوي چې د یو باوري ټول شموله او غیر فرقي حکومت لامل شي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو شمیر اصول هم په ګوته کړي چې مونږ باور لرو چې د انتقال په بهیر کې باید مراعات شي. د نوي حکومت جوړول د اقلیتونو حقونو ته درناوی او د بشري مرستو د اسانتیاو برابرول دي.
د سوریې د اپوزیسیون مشر ابو محمد الجولانی چې د اسد رژیم نسکور کړ د سیشن به پورز ویل چې هواده د بل جګړې لپاره چمتو نه دی.
خلک له جګړې ستړي دي نو هواده د بل جګړې لپاره چمتو نه دی او نه بل جګړې ته ځو. زمونږ د ویری سرچینه له ایرانی ملیشو حزب الله او له هغه رژیم څخه واچې قتل عام تر سره کړی او نن یې مونږ وینو.
او ورته وخت کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د چهارشنبه په ورځ ویل چې ایران داسې شواهد لري چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت پرځول د امریکا، اسرائیل او د سوریې د یو ګاونډي د پلان پایله وه چې د نوم نه دی اخیستی.
په دې کې شک نشته چې په سوریه کې چې څه وشول د امریکا او صهیونستانو د ګډ پلان نتیجه ده. د سوریه یو ګاونډي هم په دې کې ونډه درلوده او په راتلونکي کې به هم نقش ولري. دا هر څوک ویني خو اصلي ایجنټان اصلي ترهګرون کې او د کوماندې مرکز په امریکا کې دی او موږ ثبوت لرو.
د اسرائیل پاوز د سې شنبه په ورځ ویل چې په سوریه کې په تیرو 48 ساعتونو کې 478 ستراتیژیک پوځي اهداف وشتل دي. اسرائیل وایي د بریدونه ځکه کړی دي چې د سخت دریځ وسلوالو لاسونو ته د وسلو لویدلو مخنیوي وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ماریا زاخاروفا د چهارشنبه په ورځ ویل چې په سوریه کې د روسیې تاسیسات او شتمنۍ د نړیوالو قوانینو له مخې خوندي دي.
بیل شګه زمونږ اصلي اندېښنه په سوریه کې د نورو روسي اتباعو خوندیتوب او د روسیې د تاسیساتو او عملیاتو د روسي شرکتونو او سازمانونو سره تړلې د ډیپلوماټیکو نظامی او نورو په شمول خوندیتوب دي. مونږ باور لرو چې د نړیوالو قانوني نورمونو درناوی کیږي.
د نړیوالو قوانینو یوې جګپوړي شنون کې د سې شنبه په ورځ ویل د بشار الاسد د رژیم له ناڅاپه ړنګېدو وروسته په سوریه کې د اسرائیلو او متحده ایالاتو بمبارۍ د دغه هیواد ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی.
داسې ښکاري چې دوی یعنې اسرائیل اوس د ګډوډۍ نه په کار اخیستو له سوریې څخه ډېرې سیمې ونیسي چې د بې ثباتۍ لامل کیږي، ځکه د دې په نتیجه کې هر هغه ځواک چې قوي وي جګړه به وکړي. دا د لا زیاتې بې ثباتۍ سبب کیږي او یوازې ګډوډي زیاتوي.
سعودي عربستان د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې په سوریې کې د اسرائیلو کړنې غندلې او دا یې له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دا د سوریې د امنیت ثبات او ځمکنۍ بشپړتیا د بیا رغولو امکانات سبوتاش کوي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
راپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو څاوري. په 2023 کال کې په اوکراین کې د روسیې جګړه نږدې ودرېدو ته ورسېده. روسیې د فشار زیاتولو کوشش کاوه او د اوکراین جوابي بریدونه د ناکامۍ سره مخ شول. دواړه لوري چې پرمختللي پوځي تخنیکونه لري په پرمختګ کې بریالي نسول او پام یې د سولې احتمالي خبرو ته واوښت. اوکراین د خپل ځواک د پیاوړتیا لپاره د روسیې په خاوره بریدونه پیل کړل. په داسې حال کې چې ترامپ وایي چې دغه جګړه به ختموي او نوې ډیپلوماسي کولای شي سولې ته لار هواره کړي. د امریکا خبريالي میرو سلاوا ګونګډوز راپور چاله رالي دی چې تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
د 2023 کال په خوشبینۍ سره پیل شو، ځکه چې اوکراینی ځواکونو د خرسون او خارکیف سیمې بیرته ونیولې. خو دا خوشبینۍ په اوکراین کې په مایوسۍ بدله شوه. امیدونه د لویدیز د نظامي مرستو په وخت رسیدو پورې تړلې وو چې ډېر وخت یې واخیست. د بایډن ادارې لخوا وړاندې شوې د 2 میلیارد ډالرو نظامي مرستې په کانګرس کې وځنډول شوې او د 2023 په اپریل کې تصویب شوې. په داسې حال کې چې روسیې ته په بې ساري کچه تلفات واوړېدل، دوی بیا هم د اوکراین په ختیځ کې شاوخوا 2000 کیلومتره خاوره ونیوله. په ان حال کې اوکراین د لومړي ځل لپاره د روسیې د کرسک سیمې ته ننوت او د روسیې شاوخوا 200 کیلومتره خاوره او 3 نوي کلي ونیوله.
Ukraine was simply not able.
Ukraine ونه توانی چې د هغو حیرانونکو بریدونو لاسره وړنی وساتي چې په 2023 کال کې دوام وکړ. وی دیز باید ډیر څه کړی وای.
د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي په سفس کې د اوکرين د سولې کونډه راوبلل چې د یو سل یو هوادونو او سازمانونو استادې پکې راټول شي وو.
Ukraine has always believed in the power of
اوکرين تل د ډیپلوماسۍ په ځواک باور لري. جګړه زموږ انتخاب نه ده، دا د پوتين انتخاب ده. موږ به هر غږ څه وکړو چې موږ یې کولای شو چې د ریښتینی سولې په لور حرکت پیل کړو.
روسیې په دې کونډه کې ګډون ونکړ او کډکشته ومکو. یوکرانیان د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ بریا یو مهم بدلون ګڼي. ځینې اندېښنه لري چې د ترامپ د جګړې زر پای ته رسولو ژمنه او د سمدستي اوربند وروستۍ غوښتنې په دې معنی دي چې په یوکرین به فشار وي چې روسیې ته ډېر امتیازات ورکړي.
دا به د متحده ایالاتونو او اوکراین اړیکې یو څه بدلې کړي او داسې ښکاري چې د متحده ایالاتونو بهرنۍ پالیسۍ به د اوکراین اړیکو لپاره زیاته ګټوره نه وي.
په یوکرین کې دا اندېښنې موجود دي چې د لویدیز لکلک امنیتي ضمانت پرته تلپاتې سولې ته رسېدل به ستونزمن وي.
د تر ټولو بهتره حل لاره د اوکراین د حاکمیت بشپړ ساتنه ده، خو په دې پړاو کې په ځانګړې توګه د ژمي په راتلونکو میاشتو کې دا مشکله ده. هغه څه چې امکان لري هغه د امکان تر حده د خاورې ساتنه ده، او دا چې اوکراین د ناټو او اروپایي اتحادیې سره یو ځای کېدو تګلارې ته دوام ورکړي.
د دې جګړې ستړیا په 2023 کال کې هغه وخت نور هم زیاته شوه کله چې لویدیز د لوړ انفلاسیون او د اقتصادي رکود سره مخ شو، او د دې لاملونه د اوکراین جګړه او د روسیې د انرژي په صادراتو باندې بندیزونه وګڼل شول. سره له دې چې کیف خبرو ته لیولتیا څرګند کړي، خو مسکو لا تر اوسه د جګړې پای ته رسولو کومه ژمنه نه ده ښودلې. دا و د مایروسلافا ګنګوتسا د رپورټ پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا فرق.
په افغان سوداګرۍ د درو کلونو زیار وروسته د افغانستان د دودیزو جامو او نورو توکو کوچنۍ دکان جوړ کړي او تر ډیره بهر ته خپل توکي په انلاین باندې پلوري. زموږ همکارې مسکا ساپي و دې دکان ته ورغلې او دا رپورټ جوړ کړی دی.
25 کلن افغان سوداګره ویدا احمدي. ویدا د درو کلونو راځي د افغاني دودیزو جامو انلاین سوداګري کوي. ویدا وایي په لومړي سر کې به یې له دوکانونو څخه زورونه په خپل ټولنیزو پاڼو کې خپرول څو د خلکو سفارش واخلي، خو اوس یې په خپل کاروبار پیل کړی.
سه سال میشه که دای کارهای افغانی و چیزا دسترسی داریم. پیش از او درس و مکتب چیزا بودک دیگه. ما چی کردیم؟ اول آنلاین کار میکردم، دکان چیز نبودک، آنلاین کار میکردم. در دکان ها اینجا میامدیم، اکسام میگرفتم، ویدیو میگرفتم دیگه. این همی پیش میبردم. خود دیدم که کم کارم پیش رفتک دیمی دو سال و سه سال دیگه. باز تصمیم گرفتم که هر روز نمیشه که آدم در دکانهای کسی بیایه. خب خودم مشکلات هم میدیدم، میرفتم میامدم دیگه، ناوقت میشد بعضی وقت دیگه. باز تصمیم گرفتم که باید یک چیز با خود جور کنم دیگه. چیزی که من آنلاین فروخته بودم، لباس و چیزا، اونمو پیسی که من فایده گرفته بودم امور چی کردم بر خود جمع کردم، چون در فکرم بود که من باید آینده فیوچر یک چیز باید بخواد کنم. اگر بسیار یک پیسی این چیز و کم دانستم که دکان بگیرم، دکوریشن کنم، لباس جور کنم، تکه بگیرم، خیاط بگیرم دیگه. اینا کلش برام بسیار مشکل تمام شده، ولی کوشش خدا کردم.
ویدا د خپل ورور په ملتیا د دکان چارې پر مخ بیایي. دغه سوداګره د میرمنو وضعیت ته په کتلو نه غواړي افغانستان ته ستنه شي.
افغانستان از من طرف فامیل هم بسیار کوشش دارن، میگن می کاره که دیجه شروع کردی امیره در کابل چرا نمیکنی؟ به خاطر که وطن خود ماست، اما گیمش ناسن چرا نمیرین؟ ما برد یک چیز میکنیم، خود دیجه نمیکنیم. ولی مسکا جان گپی است که ما در اینجا کلان شدیم، در ما حول اینجا کلان شدیم، نمیتونیم که ما دفتن در یک سیس وطن ماست، ما نمیتونیم که یک دفعه خدا چینج کرده بریم. ما حول هر چیز چینج میشه، تغییر میکن. و یکی ایست که در افغانستان به زنان نیستن کار، هیچ چیز نیست. اینجا ما خودم سر پای خود استاد شدیم و ما میخواییم اینمی کار خدا خودم پیش ببرم.
ویدا د کابل اصلی اوسیدون کده او 14 کاله یې زده کړې کړې دي. نوموړې د تجارت تر څنګ د سینګار ټولګې هم لري.
اینجا میایم تایم صبح تا دو بجه می باشم، بعد از برادر میایم اینجا می باشه. باز ما کورس میرم، در کورس انجیوز کار میکنم که قرارداد 6 ماه و 4 ماه کردیم. اوجا کلاس بیوتیشن است که شاگردا دارم از خود. الحمدلله 180 تا شاگرد دارم، کلش افغانای ما هستن دیگه، اونا رو درس میدم. بعد از اون پس ایجا میم تا هفت بجه شام و هفت بجه بازم رای برادرم یک جای خانه میرم.
پلاس او ماشین جور دغه خکل کالی، گانه او بیکونه د ویدا خپل دیزاینو ندی. ویدا په نړیوالو مارکیټونو کې د خپل تولیداتو د پلورلو په لټه کې ده او غواړي چې د خپل کاروبار لمن پراخه کړي.
د
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.